د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخیم او تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له دولسو څخه تر یوولسو بجو دا خبری غړی د تاسو کې بیلابیل ریپورټونه اوریدل شي. کوشش وکړو چې تاسو په تازه حالاتو خبر وساتو. خو لومړی راځي د دې وخت خبرونه له ګلای اعظم.
تړي مشر لمړي د خبرونو سره ټکي د پولیسان مستون په 14 کې د وډل شو شمیر 950 تر رسیدلې دي. د باړي سیاسي مشرانو د باج یا قلن په خو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې او د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای رائے ورکوونکي د اکتوبر تر 15 خپل معلومات تازه کولی شي. دا خبرونه تفصیل دا پولیسان په مستون کې د جمعې پوره د عید میلاد النبی په جلوس 14 کې د وډل شو شمیر 950 تر رسیدلې دي. د مستون د روغتیا ضلع افسر عبدالرشید محمد پرون پویان کې ویلي په 14 کې شپږ شپېته کسان ژوبل شوي هم دي. پولیسو د سپتمبر پر 13 د نامعلومه کسانو خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په بیان کې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو په سختو ټکو کې غندله کړې. د هغه برید ذمهواري چانده مندلې. بلخوا د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر وایي د ترهګرو مذهب او نظریه سره هیڅ تعلق نشته او دا د پاکستان او د ولس د دښمنانو لاس پوستی دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویلي چې د فوج مشر د کوټې دوره وکړه او نوموړي ته د مستونګ او ژوب د وروستیو ترهګریزو بریدونو په اړه معلومات ورکړل شول. د خیبر قبایلی ضلع سیاسي فعالانو او مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ځینو پولیسو لخوا د باج یا بطې اخیستو پیښو بلټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د باړې ملک دین خیلو یو سیاسي مشر هاشم خان افریدي پر مشرانو ته ویل دوی د پولیسو له بلټونو مطمئن نه دي او باید په دې پیښو کې ککړو پولیسو خلاف سخته کاروایي وشي. دا په داسې حال کې ده چې په باړه شلوبر کې د ویلج کونسل مشر چیرمین انجینیر عارف الله افریدي پر کور د سپتمبر پر 2 وسله والو د لاسي بم حمله کوله چې هغه په برید کوونکو وچاودید او دوه کسان پکې ژوبل شول. ځای خلکو او د خیبر ضلع پولیسو تصدیق کړی وو چې په ژوبلو کې پولیس سرتیری دي او یو وسر عادیتن وو چې هغه برید یې پلان کړی وو. د دې رسو د باړي قومي مشرانو غونډي او جرګې هم وکړي او د پلټنو غوښتنې وکړي. خو د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم کلاچی له دفتره پرون مشرانو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په باړه کې په یو کور د لاسي بم برید په تور کې نیول شوی پولیس او د دوی له سہولتکارو څخه پلټنې روانې دي او په دې لړ کې یو ګډه پلټنیزه ډله هم جوړه کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای ټول هغه کسان چې عمرونه له 13 کلونو پورته دي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای د کارول لپاره خپل نمونه او نور معلومات د اکتوبر تر 15 نیټې پورې ورسره تازه یا اصلاح کولی شي. په خبر پختونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده پرون مشرانو ته ویل کمیشن د رای ورکوونکو نوملړ پرانستی دي. دا هغه رسمي لیست وي چې یو ځانګړې ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکوونکو د استوګنې نشاندهی کوي. له دې سره به رای ورکوونکي کولی شي چې خپل معلومات او تفصیلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل چې د رای ورکوونکو نوملړ په جولای میاشت کې بنکړل شوی وو.
خپل ووټ اټ کول وړي، خپل ځان اندر اټ کول وړي، کوم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي، مدای خلکو دا اوپن کې چیرته تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټند کو تر دې دوران کې تاسو خپل ووټ چینل ترانسفر کې خپل ځان رجسٹر کې دا لپاره.
دا په داسال کې دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر پر 20 په بیان کې ویلي چې د نو حلقو جوړولو بهیر چټکوي او د نومبر تر 10 پورې پای ته رسوي چې تر هغه وروسته به تر شاوخوا 2 پورې انتخاباتي کمپاین روان وي او د جنوري پر وروستۍ اونۍ کې به عام انتخابات وشي. د پاکستان خزانه وزارت پرون نوښته د پېټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی. د وزارت لخوا پرون په خبر شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د پېټرولو په بای کې 8 روپۍ او د های ډیزل په بای کې 10 روپۍ کمی شوی دی. د خبر پاڼې لمخې د پېټرولو په نرخ کې د 8 روپو کمی نه پس نوې بای 323 روپۍ فی لیټر ټاکل شوی ده. د ډیزل په بای کې د 10 روپو کمی وروسته نوې بای 314 روپۍ فی لیټر ټاکل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د بدلون او د آثارو د تبادلې په نرخ کې د خبالی په تناظر کې د پاکستان حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو په بایو کې د بدلون فیصله کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې د پېټرولیم مصنوعات نوي نرخونه به د اکتوبر لومړۍ نیټې څخه یعنی لننه نافذ وي. اورسته خبر د کرکټ ترکو د کرکټ 50 اوریز نړیوال کپ لپاره سبا د اکتوبر په 2 منیټه 2 تمریناتي لوبي تر سره کیږي. په یو لوبه کې انګلستان له بنگلاديش سره او په بل کې با نیوزیلند له جنوبي افریقا سره لوبيږي. د سپتمبر پر 10مه 2 تمریناتي سیالي چې هند انګلستان سره و د باران لوبه ونښو او د مسیالي چې استرالیا له هالند سره کوله 23 اورونو پورې محدود کړل شو خو د باران لوبه وزندول شو. د کرکټ 50 اوریز نړیوال کپ د اکتوبر له 15مه په هند کې لیګي چې د نوومبر تر 19مه به دوام لري. پاکستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 6مه له هالند او افغانستان به لومړی لوبه د اکتوبر پر 8مه له سریلانکا سره کوي. دا د مشال لري خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم دا اوس موږ ورته د شي خبرونو مو واردل په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل ورو په مستون کې شوې حمله کې د نه 500 کسانو تر وژل کېدو وروسته هم امنیتي ځواکونو تر اوسه څوک نه دی نیولې او نه هم دا وایي چې په دې حمله کې څوک لاس لري. د خبر په شلوبر کې خلک وایي ځایي انتظامی باید له خلکو د قلنګ اخیستو په پیښه کې ککړ پولیسو پر ضد په پلټنو کې د ځنډ لپاره بهانه جوړې نه کړي.
دا واقعیا دا قسم په دوه شی ډیره خطرناک و ځکه چې څنګه ته تا ډی پی او مو زه خو سیاسي جلسه کوې په یار مې سر دې بره ودراوې وای ته غبره توان کې تو قانون ملوي چې ته څنګه نه خبر.
د پاکستان حکومت ویلي چې گرانی خای لا نور زیات شي. خلک وای چې حکومت دې کنټرول
دونډه تنګي وی غلک زمون خپل لګا غاړه لا کښ چې را دې اوس کښ نه شي پورا کولې مالک دې له بونو نه کوي دا دې هم کښ تمنه جاتې او څه راته دې له فون کولو ما دې کښ راوړل کښ نه شي راوړل نو غاړه نه نې سما.
د دې ترڅنګ زین نور ریبوټونه هم درو را سره اوس اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم د اوس وګ خبرونه اوریدئ شي. د خبري غړې د ز بشیر ګواخ ساسي قربایم لومبي ریپورت ورزو د بلوچستان په مستون کې د شبې اغه حمله نن دریم ورځ چې نه 50 کسان پکې بو وجل شول. خلا هم چارواکو په دې حمله کې کیلو کسانو پر ضد کاروایی نه دی ویلي. تیر ورځ د پاکستانی پوز مشر جنرال سید آسم منیر هم کوټې ته ورغلی و. د پاکستان کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی په همدې حال کې ادعا کړې چې په مستون کې په حمله کې لاس لرونکي ورته معلوم دي خو هغه دا نه دی ویلي چې که لاس لرونکي ورته معلوم وي نو پر ضد یې کاروایی ولې نه کیږي. بل خوا د ترګرې ضد پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان په مستون کې د ستمبر په 9مه نیټه په سوي ځانمرګې برید کې د مړو شمېره وایو کم شپېته ته رسیدلې ده. د خبره د مستون د روغتیا ځلې افسر د عبدالرشید محمد شیل لور په جاري سوي یو بیان کې سوې ده. د نوموړي په خبره چې دو درس مړې و نواب غوث بخش اسپتال او نونس مړې و سیول اسپتال مستون ته راوړې دي. دغه ډول اته زخمیانو د کوچ په بیلابیل اسپتالو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د ده په خبره په دې پیښه کې د زخمیانو شمیره و شپږ ته رسیدلې ده. په کوم کې چې 25 لا اوس هم د کوچ په بیلابیلو اسپتالو کې داخل دي. بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي ویل دي چې د بې ګناه کسانو په وژنه کې تورونو ډلو څخه به نه یوازې حساب اخیستل کیږي بلکې په ګډه به د دوی په ضد عملیات وکړي. نوموړي د خبره د ستمبر په 13مه نیټه په کوټه کې د مستونګ د پیش په اړه په یو غونډه کې د برخې اخیستلو وروسته به یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده او ویلې دي چې موږ ته معلومه ده چې څوک چیرې او د کومه ځایه په دې پیش کې لاس لري خو حکومت به و هیڅ چاته د بے ګناه انسانانو د وژنې اجازه ورنه کړي.
جو مرضی ہو وہ داعش ہو وہ ٹی ٹی پی ہو وہ کوئی اور ہو کوئی بھی کسی بھی نام پر وائلنس کر رہا ہے
کہ ار اڈال وی کہ اگر داعش وی یا ٹی ٹی پی وی داغه په نامه څه فرق نه پریوزی موږ به دا غو پسیجو اول وبې. د دې ترګر تنظیم یو منظم شکل دی. د دې خل مخه په بلوچستان کې دا تنظیم نه وو او اوس چې کومې عملې پیل شوې دي دا غو تحقیقات روان دي. ځکه کله کله داسې هم وسی چې عمله یو وکړي او ذمواري یې بله ډله قبوله کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت په ملک کې د قانون د بالادستی په خاطر تر ډېره ځایه وتګ ته تیار دی، ځکه چې نور په ملک کې د ده په خبره د ترهګرو لپاره ګنجایش نسته، او چې کوم خلک به دې وسلوالو ته پټ ځایونه ورکوي د هغو په ضد به هم حکومت سخت ګامونه پورته کړي. بلبلو ته د بلوچستان حکومت د مستونګ ضلع د ځینو انتظامي چارواکو په ضد د ګامو پورته کولو پریکړه کړې ده، او دا یې هم ویلي دي چې په پیښه کې د وژل سوو کسانو د خپلوانو سره به مالي کومک کوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اڅکزي و مشالډو ته وویل چې په دې پیښه کې د زخمیانو سره به هم مرسته کوي.
مران خدای چې دی ټوله هغه د پاره چای ستي ک کورنۍ وای چې موږ دلته نه یو مطمئنه، بل ځای واسته وي موږ تیار دي، جاز ولاړ دي، امبولنسیزم ولاړ دي، ایر امبولنس او آرمی چیف هم راغلی، هغه هم دا افر کوي چې هر مو سرویس دي ستي په ډیسپوزل دي، په پاپ د پاکستان پاره سپتال ستي غواړي. نو هغه د دوی په ریکمنډیشن دي که د کم خپلوان شي د مریضان، نو تر اوسه دوی سم دي وي دي مطمئنه دي، ځکه زیات مریضان په سی ایم ایچ کې دي. معاوضه د خو یو سټنډرډ دغه دی که نه چې د صوبایي حکومت 15 لک چې دی هغه پر شهید باندې دی، 15 لک کریټیکل انجری باندې دی، او 2 لک پر ماینر انجری دی ته ورسیږي.
بلغاړي ته د بلوچستان د نگران اعلی وزیر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې یو غونډه شوې ده، په کوم کې چې د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ او د سی ټی ډي مرستیال مشر اعتزاز ګورایا او د کورنۍ چارو نورو جګپړو چارواکو ګډون کړی دی. په غونډه کې تر دم ګړې پورې د مستونګ د پیښ په اړه د پلټونو جاج اخیستل شوی دی، او د لومړۍ پلټونو په اړه اعلی وزیر ته معلومات ورکړی دی. پر دې مهال اعلی وزیر پولیسو او سیټری ته د مستونګ د پیښې د هر اړخیزو پلټونو امر کړی دی چې په نتیجه کې به د ده په خبره په پیښه کې تورن ټول کسان ونیول سي او په سزا به محکوم کړي. د پیښ په ضد سیټری د ستمبر په 13 نیټه په کوټه کې د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده. د سیټی ډی له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې په مقدمه کې د قتل، اقدام قتل او ترهګرۍ ضد دفې شامل دي، خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د مستونګ د پیښې ذمواري قبله کړې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرتز، لنډې سپې 15,155، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدل شي. دغه څپو تر څنګ که چیرته زموږ په خبرونو اوریدونکي کومه ستونزه لري نو موږ سره رابطه وکړئ، کوشش به وکړو چې مسله مو در حل کړو. یو بل رپورټ ورزو، د خیبر په شلوبر کې قومي مشران پر ځای انتظامی نیوکې کوي چې د هغه پولیس پر ضد سمې پلټنې نه کوي چې په قلنګ اخیستو تورن دی. د قومي مشرانو لخوا ویل شوي چې دوی عدالتي کاروایی غواړي. دا په داسې حال کې ده چې په باړه شلوبر کې د ویلج کونسل مشر انجینر عارف الله اپریدی په کور د سپتمبر په 2 وسلوالو د لاسي بم حمله کوله چې هغه پر برید کوونکو چاوده او 2 په کې ژوبل شو. ځایي خلکو د خیبر ضلع پولیسو تصدیق کړی چې په ژوبلو کې یو حاضر سرویس پولیس سپاهی هم شامل دی، او دا وعده یې کړې وه چې دوی به پلټنې کوي، خو قومي مشران وایي چې دا پلټنې ډېرې سستې او قرار روانې دي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډي پي او سلیم کلاچی له دفتره د سپتمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په باډه شلوبر کې په یو کور د لاسي بم برید په تور کې نیول شوی او دریو پولیسو او د دوی 15 سہولتکارونه په لټنې روان دي او په دې لړ کې جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یا ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړې. دا ډله د پیښور د ترګرز څنګه سی ټی ډی یو مشر افسر په مشرۍ کې جوړ شوی او په دې کې د انټيليجنس یا حساسه ادارو کسان هم شامل دي. د دغه پیښې پر ضد په باډه کې د سیاسي او قومي مشرانو یو شمېر غونډې شوی او دوی غوښتنه کړې چې په کار ده د دغه پیښې په لټنه دی ولستا په ډاګه کړل شي. د سپتمبر په 13 په باډه کې یو غونډې ته د وینا په وخت د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زاهد پردی ویل چې په کار ده د پلټنو دا ډله دی ولس مطمئن کړي چې دا نیول شوی پولیس په نورو کومو پیښو کې ککړ دی او چا سره تعلق دی.
چې په دا جی آی ټی کې چې مونږ مطمئن شو چا چا سره لوس وو او کما کما دمکا کې وو په کم کم منشیات کې وو ټوک ټوک په سینوال وو مونږ د تنظیم یا سفول کو اپریشن کو پای سکین کو په پودرو کې کو په کریمینل کاتو کې کو په غوبر تاوان کې کو فل د سپورټ کو په خدا واکیا دا که سم په دوه شی ډیر خطر نو کارو کینو کا چې دای وانرو په کینو کا چې یو سړی کنه راین وال ځکه چې څنګه ته تا ډی پی او مو ځکه چې سیاسي جلسا کو اف آی آر مبصر دې برا ودراوي وې ته غوبر تاوان کې تو کا سون ملوي چې ته څنګه نه خبر ا ته ډی اس پی چې کوي ا ته سپیشل بریک چې کوي ا ته اف آی یو چې کوي ا ته د نور انټيليجنس اداري چې کوي.
د باډي ملک دین خیل کوم یو سیاسي مشر هاشم خان پردی د سپتمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پلټنو غړې د ډلې جی آی ټی په ځای دی د عدالتي کمیشن په ذریعہ د دغه پیښې پلټنې وشي.
ټیک ته جی آی ټی جوړ شو خو د خپل ځان د بچکه دوه لپاره به غټ افسران هر قسم اقدام مو کی خو کله یې ډیپارټمنټ د محکمه بدنامیدان او اغه د لپاره بیا هیڅ نشته اغه به داسې پرده پیراواچوي په دی جی آی ټی کې چې دا نو یا څنګه خو مونږ د جوډیشل انکوایری مطالبه کړې وا چې عدالتي انکوایری دې جوړ شي چې پاغه کې بیا د غلطۍ څخه گنجائش نوي خو کا ډیپارټمنټ الله هغه ورته جوړ شي انکوایری چې هغه د پولیس انکوایری کوي نو دا تمه زمونږ نشته چې هغه له بیا سزا ملو شي یا به د نور نیټورک راګیر کی. تر اوسه پورې د 2-3 کال دا د بته کالونه چې شروع دي او بمونه ورلړه کیږي دا ټول پم دې سرکاري خلکو کې راووتل.
د سپتمبر په 28 نیټه په باډه شلوبر کې د نصر الله کلی ویلج کونسل چیئرمین انجینیر عارف الله اپریدی کور ته لاسي بم ورچولو په وخت په دوه کسانو باندې خپل بم چاودېدلی وو او دوی پکې ژوبل شوي وو. د خیبر ضلعي پولیسو په هغې ورځ تصدیق کړی وو چې په دې دوه کسانو کې یو حاضر سرویس پولیسو سپایي دی او یو ورسره ځایي تن وو چې دا برید یې پلان کړی وو او دوی سره نور پولیس او ځایي کسان هم په دې کار کې شامل دي. د شلوبر نصرالله کلی ویلج کونسل چیئرمین انجینیر عارف الله په خپل بیان کې ویلي چې دوی ته له ډېرې مودې راهیسې د بتۍ یا کلنګ لپاره ټلیفونونه کېدل او دمکۍ ورکول کېدې. د خیبر ضلعي پولیسو دفتر د ریکارډ تر مخه دې نه وړاندې هم یو شمېر پولیسو سپایان د نشه یي توکو د سمګلنګ او استعمال په تور کې له دندو لرې کړل شوي. د نشه یي توکو د مخنیوي ادارې انټي کورټیکس فورس سمو د مخکې د جمرود یو سینیر پولیس افسر د نشه یي توکو سره نیولی وو او دغه اداره دعوه کوي چې په خپل موټر کې هیروین سمګل کول. همدارنګ سمو د مخکې د باډې د پولیسو په یوه افسر باندې د یوه اف آی آر په درج کولو سره تور لګېدلی وو چې د ترګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ځینې کسانو سره په یو ځای شتمن کسان غیبوي او په خپلو شخصي ځایونو کې یې ساتي او بیا بتۍ یا کلنګونه ترې اخلي او په دې تور کې د خپل دندې لرې کړل شوی وو چې بیا څه موده پس بحال کړی شو. د دې جرمونو په تور کې عدالتونو ځینې پولیس افسران او سپایان خوشي کړي او ځینو ته یې سزاګانې ورکړي او دې پولیسو د ځینې پیښو تورونه رد کړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کولاچی په خیبر کې د کولی کا شهر په نوم غونډو کې ولستا باور ورکړی چې د باډې شلوبر په خکی ککړو پولیسو ته به د قانون مطابق سزا ورکول شي او دوی سره به هیڅ ډول گزارا نشي کولای او د دوی ترشا موجود هغه نت ورک به زر معلوم شي چې په خیبر ضلع کې سوداګرو شتمنو خلکو نه په ټلیفونونو باندې بته یا کلنګونه غواړي. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو سپو اوریدلای شئ. زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی له دغه لارو موږ اورېدای شئ. زموږ خپرونې او همدارس په یوټیوب باندې د مشال رادیو چینل ته ورشئ او ویډیوګانې وګورئ. اوسم تاسو یو بل رپورټ دراورو. د پاکستان حکومت ویلی دی چې گرانی کې د شي لانو را پسې زیات شي. دا به دا سال کې ده چې د سپتمبر په میاشت کې حکومت ویلو چې 1.5% به د شیانو نرخونه لوړیږي. تر دې وروسته که څه هم حکومت او د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې دوی کوشش کوي چې د ورځنی استعمال د شیانو نرخونه کنټرول شي، خو په ټوله کې د خزانه وزارت او د اقتصاد وزارت وایي چې حالاتو ته په کتو کې د شي ګرانی لانو ربسې دوام پیدا کی. په دې اړه باندې خلک څه وایي د نادر شبیرجان په ریپورت کې.
په پیښور کې ټیکسي ډرایور بلال احمد وایي چې ګاډی په قسطونه اخستې او د ګرانۍ له وجې په یو وخت مزدوري کول، د ګاډی قسطونه پوره کول او ګاډی خرڅ پوره کول ډېر ګران شوي دي.
زیاده ګرانۍ لکه ژوند ډېر تنګ شوي دي خلک. زموږ خپل لکه ګاډی له کښ چې را اوس کښې نه شو پوره کولې، مالک ټېلفونونه کوي، دا دویم کښې دا مانه چاټ اوسې راته یې ټېلفون کړو، ما ته یې کښ راوړل که کښ نه شي راوړی نو ګاډی را نه نیسم. نو اخر موږ څوک موږ خو هم تنګ شوي یو که نه، لکه څومره ګرانۍ دي راولي، لکه
کاروباریان هم وای چې اول کرونا وبا وهل اوس ملک کې دې ګرانه په خصوصي توګه د تیل نرخونو وای روزګارونو کې هیڅ ګټه پاتې نشوا. او که د تیلو نرخونه دغه شان په بره روان وي او راټیټ نه شو نو دوی روزګارونه به په ټپه ودرېږي. د پېښور اشرف روډ د دوکاندارانو مشر جاوید خان صافي وایي
کله چې پېټرول ګران شي نو دې سره کاروبار ډېر زیات متاثره کیږي. څنګه چې ستاسو علم کې دا پېټرول ګرانېدو سره یو خو دا ده کرایانې زیاتې شي، موږ مانې څومره د ګاډي کرایانې دي هغه هم زیاتې شي. بل دا چې هر څه هر تعلق د مهنګۍ چې دی دا پېټرول او ډالر سره ساتي، نو لازمی خبره ده پیټرول ګرانېدو سره دا ځان له مالدار ته نقصان نه رسي، ځان له تاجر ته نقصان نه رسي، غریب عوامو ته هم دې سره نقصان رسي.
دا چې حکومت داسې څه کول شي چې په ګرانې قابو عمومي، نو باچا خان پوهنتون چارسده کې د معاشیاتو څانګې مشر استاد او د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر محمد سهیل خان وایي چې ډېر زر خو په ګرانې قابو منتل ګرانه ده، خو بیا هم حکومت داسې ګامونه پورته کولی شي چې کومه ډېره غریبه طبقه ده دوی ته اسانتیاوې د هدفي سبسډي په شکل کې ورکړي.
ګورنمنټ دا پکای چې خپل په اګریکلچر سیکټر پروډکټیویټي باندې کار وکړي چې ډېر پروډکشن کوي، نو هلته کې مارکیټ کې فوډ پرایسز چې کوم دي نو اټومیټیکلي کمیږي. لږ شانته کې موږ په انرژي پرایسز او پټرولیم پرایسز کې سبسډایز کړه، لږ شانته کې ټارګیټډ ګروپس لپاره تاسو ته اٹومیٹکلی داخ کرے جو پاکستان کے انفلیشن شکم دینا گا راکمی کی گورنمنٹ تا پکا جخپل منیجمنٹ پریکٹسز شکم دینا بدے باندے لکشان تا کی کارو کیم چی دی داو گوری چی یرا مارکیٹ کی کمزے کی ہولڈنگ کی گی کمزے کی بلیک مارکیٹنگ کی گی آیا زمگت اکانمی نہ اسمگلنگ کی گی نہ کی گی کہ تاسو خیال کے نو افغانستان بارڈر باندھ چکے کم دنوں تھا اسمگلنگ دا ڈیر کیسز راضی
دا پاکستان اسٹیٹ بینک وڑان وینا کھڑے چپا کال 2000 رشتم کے با دا گرانے کچا پتیزے سرا تر 2% را ٹٹشی زکچے دا زری پیداوار دا خوالی او دا بہرنو کرنسو پ بازارنو کے دا زیرما کولو او قاچاق نہ مخنیو لپارا کم انتظامی گامن حکومت پورتا کڑے دی دے لمل با گرانی او دا نرخونو پ لڑوالی با قابو او مندلشی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑاندے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹا تریخیس دے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمونگ ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلے کتلے او لستلے شے
مشال ریڈیو دا سے لکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل R A D I O
او ہم دا اوس تری گٹا پورتا کے
روزن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی تاسو هم کول شئ چې دا اوس د مشال ریډیو د اپ نه ګټه پورته کوي او زموږ د خبرونه در سره واوري همدارز تاسو کول شئ چې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدل شئ د بنو محمد خیل قبیلی سیمه کې جرګه کړې او حکومت یې غوښتنه کړې چې د بنو باران ډیم لپاره دی دوی لوړاندې ځمکه ورکړې ده نو په کار ده چې په دغه باندې کار شروع شي او د دې د پراخوالي لپاره یوه زره کانال ځمکه ورکړې ده خو لا هم نه دا چې په دغه ځای باندې پوره کار نه شروع شوی او دا هم چې دوی ته د دغه ځمکې معاوضه نه ده ورکړل شوې دوی وایي چې د حکومت په وینا باندې د سرکار په خوخه باندې دا ځمکه دوی ته ورکړې وه خو هغه پیسې چې حکومت ورسره وعده کړې وه په بشپړ ډول دوی ته نه دي رسیدلې په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو
د بنو محمد خیل قبیلې سیمه کې د جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې برنډیم بنو د پراخ کېدو لپاره یو لزر کینال ځمکه چې حکومت ته ورکړې دا هغه معاوضه دی ورکړې دوی پرون د ستمبر په 9 او نن یو ځل بیا سیمه کې جرګه وکړه برانډیم د بنو مامن خیل په سیمه کې جوړ شوی چې حکومت یې صدا پاسا 15 روپیه لګخ سره د نور پرخوالی کار 2013 کال کې پیل کړی وو او روان کال سر ته ورسید یاد ډیم نه د بنو او لکی مروت سیمو 1,00,000 ایکړه ځمکه وبخور کیږي او 1 میگاواټ بجلی پیدا کوي دا مامن خیل جرګه مشران وای چې جرګه کې یې حکومت نه غوښتنه وکړه چې یو دې د ډیم لپاره چې دوی ځمکه ورکړي دا غې معاوضه دې زر ورکړي ځکه چې 15 وشول چې نن سبا کوي خو ورته معاوضه نه راسي د جرګه یو مشر ملک فرید الله مشال ریډیو ته وویل
مخ شهون نیجا دم زکادر کړی و او دیس بیا هچ حکومت ته ضرورت شو نیجا د حکومت سره یو تعاون وکم کنی با وجود د دې چې نشتا نن سبا خپل دم زکادر یو ضرورت ته نشتا د 15 شپش کوله شه ته وسه تر پیسې نه دی ملاو نو نیج د ټوله ډیسیګون سره په ډیره مزدور خپل طریقه سره جرګه وکړل د خپل حق دوره د خپل مزګه غشتنه وکړل ریټ بایا چې کما دو دې و نشتا ډیر از یوتا کام لګولې
دا مامن خیل جرګه یو بل مشر ملک بابو خان وای چې دا 15 نه ما ویزا نه ملاویږي دا 2,50,000 کې نالزم کې قیمت لا نه دی ورته ټاکل شوی خپل حق دی ورکړي
د میژو د ډیم پیسې چې اورا جرګه وشولې او ډیپټی کمشنرونو په بادار شول د میژو 11,000 کانال زکا ډی بشولا او دغه میشتې ریټ نه دی لاګې د لایڅې چې اورا کمیټې رټینا ور کړل چې دا د میژول پیغام پوس ورا سیږي او د ریټ ولاګي او څه پیسې ته د سره په موکا پراتی دی هغه او میشتا روکړلای شي میر ډیر غریب خال کی وو ډیرا کې ماتین زکا ڈی بکڑا کی آکو ماتا رے کا وٹ ہن جوڑاوی
د مامن خیل قبیله دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو مرستیال کمشنر منظور افریدین و پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قبیله سره یې سو ځله جرګې شوې د دوی د معاوضونه غافل نه دي کیس یې متعلقه محکمو ته استولې صوبایي حکومت چې څنګه هم فنډز جاری کړي ورته به معاوضې ورسي د بنو باران ډیم په کال 1916 کې مامن خیل سیمه کې جوړ شوې چې 2013 کال کې نور هم د پرخ کې دوه کار یې پیل شو. 15 ارب 40 کروڑ روپے لګښت سره ورته د ټوچی خوړ نه اضافي نهر ورکړل شو چې د خوړ راتلو سره په یاد نهر دغه ډیم د اوبو ډکول شي او د بنو جانی خیلو او لکی مروت سیمو 1,00,000 ایکړه ځمکه اوبه کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای کی او راځي له ګلای آزاد خبرونو لنډیز ورو.
د بلوچستان په مستون کې د جمعې په ورځ د عید میلاد نبی په جلوس چاودنه کې د وډر شو شمیر 950 ته رسیدلی دی. د مستون د روغتیا ځلی افسر عبدالرشید محمد شهی پرون په بیان کې ویلي چې په چاودنه کې شپږ شپېته کسان ژوبل شوي هم دي. پولیسو د سپتمبر پر 10مه د نامعلومه کسانو په خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د هغه بریک ذمہواري چاند منلې. د خیبر قبایلي ضلع سیاسي فعالانو او مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ځینو پولیسو لخوا د باج یا بتي اخستو پیښو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړ شي. د باڼی ملک دین خیلو یو سیاسي مشر هاشم خان افریدی پرون مشال رته ویل دوی د پولیسو له پلټنو مطمئن نه دي او باید په دې پیښو کې ککړو پولیسو خلاف سخته کاروایی وشي. خو د خیبر ازلې پولیسو مشر سلیم کلاچی له دفتره پرون مشال رته پاستول شوی خبر پاڼې کې ویل شوی چې په باڼه شلوبر کې په کور د لاسي بم برید په تور کې نیول شوی پولیس او د دوی له سہولتکارو څخه پلټنې روانې دي او په دې لړکی ګډه پلټنیزه ډله هم جوړه کړې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وای ټول هغه کسان چې عمرونه له 13 کال پورته دي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای کارولو لپاره خپل نمونه او نور معلومات د اکتوبر تر 15 نیټې پورې ورسره تازه یا اصلاح کولی شي. په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده پرون مشال وتی ویل کمیشن د رای ورکوونکو نوملړ پرانستې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 21مه په بیان کې ویل چې د نوو حلقو جوړولو بهیر چټکوي او د نومبر تر 10مه پورې پای ته ورسوي چې تر هغې وروسته به تر شاوخوا 2 میاشتو پورې انتخاباتي کمپاین روان وي او د جنوري په وروستۍ اونۍ کې به عام انتخابات وشي. د پاکستان خزانې وزارت پرون ناوخته د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. د وزارت لخوا پرون د سپتمبر پر 10مه په خپور شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې د پیټرولو په بیه کې 8 روپۍ او های سپیډ ډیزل په بیه کې 10 روپۍ کمی شوي دی. په بیان کې ویل شوي چې د پیټرولیم مصنوعاتو نوي نرخونه به د اکتوبر له نمرې نیټې څخه یعنی له ننه نافذ شي. او د کرکټ 50 اوریز نړیوال کپ سیالو لپاره سبا د اکتوبر په 2 منټه 2 تمریناتي لوبي ترسره کیږي. نړیوال کپ د اکتوبر له 15 پیلېږي او د نومبر تر 19 به دوام لري. پاکستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 6مه او افغانستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 8مه له سریلانکا سره کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ اوریدل شئ او زموږ خبرونه تاسو هر ورځ 9 غنټې خبريږي. په دې کې تاسو بیلابیل ریپورټونه هم اوریدل شئ او نیزي خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي. اوس د افغانستان په اړه تاسو ریپورت دراورو. دا کال د سولې نوبل جایزې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو فعال محبوبه سراج کاندید ده. محبوبه سراج په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ترڅنګ د تعلیم لپاره هم مبارزه کوي. هغه هم دراز په کابل کې د اوسېدو ترڅنګ په بهر کې هم د افغان نجونو او د افغان ښځو لپاره د بشري حقوقو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبان 2 کاله وشول چې په افغانستان باندې حاکم دي. دوی په زور په افغانستان کې حکومت نیولی. اول ته یې پر ښځو باندې ګڼ بندیزونه لګولي. په دې بندیزونو کې پر نجونو له 6م ټولګي پورته د زده کړو بندیز هم شامل دی. دا چې دا جایزه څومره مهمه ده او د محبوبا سراج او د افغانستان لپاره اهمیت څومره دی په دې اړه دا ریپورت اورو.
دوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپل ویب پاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستی نوملړ کې 5 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقوقو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. دوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعال و. دوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هنری کوډل په یو بیان کې ویلي دا چې سږ کال د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې 15مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقوقو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقوقو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. د ښځو د حقوقو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
موک دی افغان خوزو پا ملاتار دی غوندو شاهدان یو لکه دی جیناوا غونده، دی امنیت شورا غونده او دی ملگرو ملتونو غونده. خو پا دی دو کلونو که میرمن سراج دی خوزو دفاع و نکده چی دوی پر رانده ولاده وی پا دی مانا چی پا افغانستان که دی خوزو طول حقونه خونده دی او میرمن نا حق اعتراضو نکوی
سر میزنن و دادخواهی میکنن.
بلخوا په ناروی کې د تیر جمهوری نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکسی وای اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوم لړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کانفرنسو کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د یو افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نوم یې کسب کړی، مډال اخیستی، پاره بریالیتو کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډېرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولې آغلی سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درد د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډېرو نورو ښځو سره نه وي، نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زما له نظره چې د همدغه جایزې مستحق ده.
د نوبل د سولې جایزې هر کال د ناروی د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومنده شوې وه.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیزه خپرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیزه خپرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خپرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ دا اوس اوریدل شي د سروې اونیزې خبرونې ترڅنګ تاسو ته مشال ریډیو بیلابیل نورې اونیزې تفریحي خبری او همداراز کلتوري خبرونې وړاندې کیږي. ترڅنګ موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه هم وړاندې کوو. د پاکستان مسلم لیگ نون اعلان کړی دی چې د دوی مشر نواز شریف به د اکتوبر په میاشت کې له لندنه پاکستان ته ستون شي. هغه ولی لندن ته تلو دا یو پوره کیسه ده، ځکه چې پر هغه باندې د درغلۍ و تور و او بیا وروسته که څه هم عدالت هغه بری که او د الزامونو نه، خو د لندن ته لاړه او ویلی چې هغلته غواړي علاج وکړي، خو دا علاج پسې ډیر اوږد شو او د تر اوسه پورې هغه په لندن کې دی. اوس چې هغه پاکستان ته بیرته تګ غواړي، په هغه باندې چې کوم پخواني کیسونه دي، کومې قضیې دي، آیا نوموړی به په هغه کې ونیول شي او په سیاسي لحاظ باندې د نواز شریف بیرته ورتګ پاکستان ته د مسلم لیگ لپاره څومره اهمیت لري، ځکه چې هغه درې ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی. په دې اړه د غلام غوث رپورټ.
قانون پوهان وایي چې که په رښتیا نواز شریف هیواد ته واپس راځي، نو د نگران حکومت لپاره به دا یو مشکل صورتحال وي. وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
نو که پس که راشي مسلم لیگ ولا خو چې موږ ضمانت نه کوو،
ولکه دا خو به یو ډېر انتشار پیلو کړي، ځکه چې یو غټه پارټي ده، یو غټ لیډر دی، بله به په زرګونو په لکونو خلک ځي. خو قانون یې ګرفتاري نه، ادارې نه ګرفتاري، د قانون ماتې ده. خو ګرفتاري یې نو لا ان آرډر سچویشن به جوړېږي. نو هغې دپاره هم د یو ښو سوچ په کار دی چې دوی اوس نه دله ترانزیت پروټیکټیو بیل والي چې کوم آئینې د ډاک شته هغه والي، بیا قانون ته ځان والي. که کونه دی یو مفرور دی، په ده د مفرورې یو ټاپه لګېدلې ده او دې ملک ته راننوځي، نو په ایرپورټ باندې هغې سره ګرفتاری هم شته.
یاد دی وی چې نواز شریف کله د هیواد وزیر اعظم وو، نو هغه وخت د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د جولای په 18 نیټه هغه د پاناما اسنادو په مقدمه کې نااهله ګرځولی وو. وروسته بیا د ایوان فیلډ او العزیزیا میلونو په نوم د درغلو په قضیو کې په 2013 کې د احتساب د عدالت لخوا نواز شریف ته د 10 کلونو د بند سزا اورول شوی وه. خو نواز شریف او د هغه ګوند مسلم لیگ نون د درغلو په مقدمو کې په شریف خاندان لګول شوی تورونه په بیا بیا رد کړی دي او ویلی دي چې د هغه وخت د پوزي استابلیشمنت سره د سیاسي اختلافاتو په وجه د هغوی په ضد دغه فیصلې اورولې شوی دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي چې نواز شریف ته د عدالت لخوا د اورول شوی د بند د سزا په وجه د هغه هیواد ته د واپس راتګ معامله ډیره پیچلې ده. خو امکان دی چې مسلم لیگ نون اوس د نواز شریف د راتګ په اړه هم د عدالت سره رجوع وکړي.
دلته اوس دوه قانوني چې کوم معاملې دي هغه ډېر عام دي. یو خدا دی چې هغه څه ټایم تللی و دلته نه، هغه ټایم هغه جیل کې وه. ټیک ده، عدالت ورته اجازت ورکړې وه، حکومت هم ورته اجازت ورکړې وه، خو چې دې به راځي نو د دې سټیټس به څه وي؟ اوس که دې مثال خبر ده چې دوی به گرفتاری یا هم دوی به عدالت ته، زما داسې خیال دی چې دوی به پہلا عدالت ته ریکویسټ کوي چې داسې نواز شریف صاحب بهر نه راځي نو هغه له ضمانت راکوي. نو د دې چې کوم پروګرام دا دی چې دی په 21 باندې لاهور ته راشي او هلته خطاب وکړي او هغه نه پس بیا به دې عدالت ته راځي، حاضري به هلته لګوي. یو ډیولپمنټ روان دی، نو اوس ګورو چې دا واقعي که دی همدغه شیډول باندې راځي او که نه راځي.
نواز شریف ته د درغلو په مقدمه کې د احتساب عدالت لخوا په 2013 کې د بند د سزا اورولو وروسته لاهور های کورټ نوموړي ته د 2019 د اکتوبر په میاشت کې د خپل علاج لپاره هغه ته د جیل نه د 3 اونو لپاره په ضمانت د وتلو اجازه ورکړې وه. د هغې یوه میاشت وروسته عدالت بیا نواز شریف ته د پاتې 4 اونو لپاره د علاج په غرض د پاکستان نه د بهر تګ کولو اجازه ورکړې وه. او په 2019 کې د نومبر په 19 نیټه هغه له لاهور لندن ته رسیدلی و. خو له هغه وخته اوس 4 کال روان دی چې نواز شریف تر دې دمه هیواد ته نه دی راستون شوی. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پاکستان ته د راستنېدلو په صورت کې د هغه د نیولو یا نه نیولو د پوښتنې په ځواب کې په 9 نیټه د بی بی سی لخوا په خپره شوې مرکه کې وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلی دی چې د نواز شریف د نیولو او جیل ته د هغه د لیږدولو په معامله د قانون د وزارت نه رای غوښتلې ده. چې کله نواز شریف راځي نو د قانون مطابق د نگران حکومت رویه څرنګ پکار ده. خو د نواز شریف ورور او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف د اګست په 10 نیټه د نگران حکومت لخوا د نواز شریف د نیولو یا نه نیولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نواز شریف به د اکتوبر په میاشت کې پاکستان ته راستنیږي او په دې خبره کې دویمه رایه نشته چې هغه به له قانون سره مخامخ کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولای شئ چې مونږه په دغه صفو ورو د صفو تر څنګ تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم موږ ورې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اکتوبر 15مې پورې رائے ورکونکو ته وخت ورکړل چې خپل معلومات تازه کولو لپاره دی ګام واخلي همدارس که خپل معلومات د چا غلط ثبت شوی هغه هم اصلاح کولای شي په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن مشر خوشحال زاده مشال ریډیو ته ویلي چې د رائے ورکونکو نوم لړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی چې اوس یې بیا پرانیستل دی په همدې حال کې د ټاکنو کمیشن ویلي چې راتلونکي انتخابات به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي په دې اړه د ګولای از رپورټ اورو
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 1300 کالو پورته وګړي د اکتوبر تر 15مې پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 10مه مشال لوتویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوم لړ پرانسته دي دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنې نشاندهي کوي د سره به رای ورکونکو کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي خوشحال زاده ویل د رای ورکونکو نوم لړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو
لہذا کمیشن را انفیسته نه کولاو کول چې را اوس په دې کې کم نه جسو خپل ووټ اډ کول وړي خپل ځان اندر اډ کول وړي کم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي مدای خلکو د اوپن کې چې را تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټند کو چې دې دوران کې تاسو خپل ووټ چینل ترانسفر کړئ خپل ځان رجسٹر کړئ دا لپاره
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې لړ کې د سپتمبر پر 19مه خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویل یو چې د رای ورکونکو تفصيلاتو تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي د کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخې په پاکستان کې د رای ورکونکو شمیر 12 کروڑ او یا لکو ته لوړ شوی ده دا شمیره د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې سباندي 10 کروڑ و د انتخاباتي کمیشن صوبای چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختی کارت لرونکو کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصيلات ورکړي
کوم خلک لکه اوس مثلا د خپل علاقې نه غوښتي تللی د مزدوري لپاره یا پنجاب کې د تللی یا کراچي د تللی نو دا خلکو لپاره هم دا موجود دي لکه اوس کچره غي ال تخ د وی لکم لا چې اوس مزدوري کې کم ځای او دغه پرشنه کې کار کې یو پتا دا وی جاي یو د خپل لیکلی او څه وی پوره دا چې ری ال کراچي کې یا پلاور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتلو واړي نه دا هټک تا او کنه وی چې ار دمو دا ووټ چې تم چې په کراچي کې راغلې یا په فیصل آباد کې راغلې اور کې داري پړ چنار تا یا کورمه تا یا شاملې تا کم نه نه دي تعلق ساتي دا د ترانسپورټ دی ودا ډیسټریکټ الیکشن کمیشن افیس ته خپل درخواست لګیږي
په پیښور کې خبري الفدا عادل مشال لوتویل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکونکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او لدې سره به جمهوریت عمل پرمختګ وکړي د ویل چې د ووټرانو ريجستریشن به په حق باندې کوي هم ډیر مهم رول ولوبوي
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو کفرز کو په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي نو د خبرې د هم وکتل شي چې کم خلک په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نو سیږي بلځه کې استوګ نه کوي هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بلځه کې نو هغه د هم کاونټ کړی شي دا سینې چې هغه بیا خپل خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي اوس هغه ځوانان هغه خلک چې کم خپل خپل هغه ځینو کې چې کوم ځای کې دی استوګ نه کوي هلته ووټ پول کول غواړي د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي نو هغه د پکار دي چې خپل ووټ اندراج پاغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي
د انتخاباتو کمیشن لشمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه ريجستر ووټرانو شمیر 4 کروڑ و شپته لکه او چې روان 2023 کال کې دا شمیر 15 کروڑ 15 اویا لکه تلوړ شوی دا په داسال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر پر اخري ونې کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خبر کړ کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه باندې اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه اګټو شورا په اگست کې د هیواد د لومړی برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې لمخې د هیواد آبادی صدپاسه 40 کروڑ ده کمیشن د سپتمبر پر 20مه په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوي حلقه بندي د نومبر پر 10مه اعلانوي چې تر هغه رستو به سلور 500 ورځې انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2023 کال د جنوري پر رستوي ونې کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي
خپل
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې موږ یو د فری وړیا ایپ ته تاسو ډاونلوډ ولرئ. په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې په کې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونو سره مخکلار شي بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو شان نه برابرېږي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي خو یې دا کار کوي. منور شاه په اړه رپورټ لري.
په هر ملک کې د روښانه سباوون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوې نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې دا حکومت لاندې هغه هم یو ځل پالیسي دا چې هغه د پاکستان نېشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي کې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې سبقونه ووایي. نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA واي په دې صوبه کې له 100 تر 1,200 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا شپږش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ په خوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق لمشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پرانا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موړې وای
میم
جو کا حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دی چې مونږ د خپل راتلونکو لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغه ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي.
بلابل سیاسی حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې لوجه دا هواد دی حالت را ورسیده.
کچا هم ډاکټر وزیم خان تر یو حدا د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خدا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې لوجه د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شو زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف ڈریس مانی اور درشن پس نور مانی اسپیشل سیزل مانی زور اور کل پذے مانی نصاب مانی اور شخصیت مانی ہم زور اور کل پکار رہے ہیں. اسکولوں کے علاقے کی کم مضامین بھی زیادہ تر دہی اور طرف کا دے رکسین طرف سے انگریزی انگریزی اور انگریزی اردو والا چکم دیر کتیل دی پا ابزرویشن کے داری چکم پریویٹ سکولوں کی معاشمہ سبا کوئی اگر لگے اردو نمبر کی تو آگا پکار لے چیز اردو نم ہم واقفی دے اسلامیات ہم واقفی اگر کتا پڑھائی کئی خوبصور زیادہ ایمفیسس چکم دینا آگا پا انگریزے مانے لے.
ڈاکٹر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوی زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوی زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکټران او انجینران او داسې نشي جوړېدل، هغه په کار دی چې داسن دی ډاکټران او انجینران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، آرمي ته تللې نورو ته داسن کړه، دا هغه ځکه ته داسې نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر لپاره فکر دي چا چې تلاوتو کې حافظ شي یا چې دغه د سکول کې چې تاسو اپوینټمنټ کې دغه د تعلیمات یو استاد دي د دې په دغه مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو دي نو هغه مخکزي او د ګورمنټ سکولونو والا ته اداره کولاو ده او هغه اخر کې چې دوه سم پاس کړي هغه بیا میډیکل تم پېشي او هغه انجینرینګ تم پېشي او هغه استرمي او هغه او سوشالوجي او هغه ټپالوجي او سایکالوجي دا
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوی چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال جوړیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له دیرش څخه تر څلوېښت زرو پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا څلوېښت لکه هلکان او نجونه زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل.
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واړو دغه چې کوم ودی نو دا مرتب کوچی بای درې واړه چینل دی رواني خیر دی رواني، خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ودی مهیا شي د یو بل ادارو نه د ویزټ پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنت انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دی، چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې پرې کوم ذکرې
نو موړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقعی ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی ویونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.